ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ග්‍රානෝවිදුන් කෝ අස්ලාම අලේකුම් ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ. මෙම දෙයරත් ප්‍රාස් කාල 2021 ද අගස් ද මියාෂ්ටි ශපගිෂ්ඨම නේටදා. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپه په افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکای او برتانیې تر څنګ یو شمیر غربي ملکونو په کابل هوایي ډګر د ترهګر بیت کېدلو خبرداري ورکړې او په خپلو وګړو یې غږ کړی چې زر تر زره د کابل هوایي ډګر نه زانونه خوندې ځای ته ورسوي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په افغانستان کې په بدلیدونکو حالاتو او دوالخیزه اړیکو خبرې اترې کړې دي. او د بلوچستان په لورالای کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې و مشکوک وسلوال وجل شوی. د دې ترڅنګ د بلوچستان زیارت سیمه د منګي ډیم سره نږدې د پاکستان په لیوي ځواکونو ترهګر بریټ شوی چې د لومړی معلوماتو تر مخه د یو افسر په ګډون پکې درې عسكر وجل شوی او درې نور جوبل دي. او ستاسو خبرونو تفصیل. د امریکای او برتانیې ترڅنګ یو شمیر غربي ملکونو په کابل هوایي ډګر د ترهګر بریټ کېدلو خبرداري ورکړې او په خپل وګړو یې غږ کړی چې زر تر زره د کابل ایرپورټ نه ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. په کابل کې امریکایي چارواکو په یو بیان کې وویل د کابل هوایی اډې نه بهر او د هوایی ډګر په دروازو د امنیت د خطر لامل امریکایي شهريان د هوایی اډې او د هوایی اډې دروازو تر تک نه ډډ وکړي تر څو ورته امریکای د حکومت نمائنده هدایت نوي ورکړي. د برتانیې د پوز وزیر جیمز هپی بی بی سی ریډیو ته ویلي د ممکنه حمله په اړه د باور وړ رپورټونه ترلاسه کیږي. د استرالیا د خارجه او تجارتی امور محکمې هم ویلي په کابل هوایي ډګر د ترهګر حمله خطر ډیر زیات دی. او د بلجیم وزیر اعظم الکساندر ډیکرو ویلي د امریکای او نورو سرچینو نه حمله د امکان په اړه د رپورټونو ترلاسه کولو وروسته د کابل نه د انخلاف پروازونه ختم کړي دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلی امریکا په افغانستان کې د داعش توسلوالې ډلې د څنګه لخوا د حمله خطر ویني. د امریکا پوځي مرکز پینټاګان ویلی په کابل هوایي ډګر د لس زر نه زیات کسان د وتلو په انتظار دي. تیر ورځ په پینټاګان کې د یوې غونډې په وخت د امریکا د پوځ سیمایزو امنیتي عملیاتو د څنګه مرستيال مشر جنرال هانک ټیلر ویل پرون 2000 پوځي جازونو کې 1200 امریکایي او 2300 د ائتلاف کارکونکو د افغانستان نه بهر وستل شوې دي. نو موړي ویلي د کابل ایرپورټ نه هر یو کم 30 منټه پس یو جهاز اوچتيږي چې په سونو خلک د افغانستان نو باسي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وړ مورز په خپل دویمه خبري غونډه کې ویلي د اگست تر 13 باید د پوځیانو په ګډون ټول بارانيان له افغانستان نه اوزي. او ویلي چې امریکا باید افغانان له دغه هواد نه اونې باسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په افغانستان کې په بدلیدونکو حالاتو او دوالخیزه اړیکو په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلي عمران خان د پاکستان او سیمې د پاره د افغانستان په امن او ثبات ټینګار کړي او ویلي دي د افغانانو خوندیتوب، امنیت او د حقوقو ساتل او ټول شموله سیاسي جوړجاړي د مارکیټ لو د پاره یو غوړه لار ده. وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې په نړیوال ورورولۍ غږ وکړو چې د افغان اولس د مرستې د پاره مثبت رول ولوبوي. د خبري اترې په داسې حال شوی چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د افغانستان په اړه د پاکستان د ریز د سیمایزه هیوادونو سره شریکولو د پاره 13 ورځ د سلورو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د ایران په سفر روان شوه دی. او د بلوچستان په لورالای سیمه کې د امنیتی ځواکونو سره په انخته کې و مشکوک وسلوال وجل شوې دي. چارواکي وایي هغوی د ترهګرو نه د تسلیم کېدل غوښتنه وکړه، خو په جواب کې ترهګرو په هغوی ډزې وکړي چې د امنیتی عسکرو په جوابي ډزو کې و مشکوک ترهګر وجل شوې دي. بلخوا د بلوچستان زیارت سیمه د منګي ډیم سره نږدې د پاکستان په لیوي ځواکونو هم ترهګر بریټ شوه چې د لومړی معلوماتو تر مخه د یو افسر په ګډون پکې درې عسكر وجل شوی او درې نور جوبل دي. امنیتی عسکرو دغه سیمه کې د لټون عملیات تل کړی دي. او په پاکستان کې د کورونا وایرس لکبله 15 نور کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه په دغه خونړي وایرس د مړو شو کسانو شمیره 15,300 تر رسیدلې ده. د دې ترڅنګ په تیر یو شواروس کې د کورونا د سار حکومتي اداره وای 3,550 نور کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی چې تر اوسه په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 300,000 نه زیاته شوی. په ټوله دنیا کې تر اوسه په کورونا وایرس د 640,000 نه زیات کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د ډیوا سره ملوسه د افغانستان په اړه باندې د وروستي حال نه به مو هم خبرو، خو دا وخت مو پام را ګرځو یو اهم رپورت ته. د امریکا او برتانیا په شمول د غربي نړۍ یو شمیر هیوادونو اعلی امنیتي چارواکو په خپل وګړو غږ کړی دی چې احتیاط نه دي کار واخلي، ځکه چې په کابل هوایي ډګر ترهګر برید کېدل شي. د برتانیې پوځي چارواکو او د استرالیا خارجه وزارت هم د دې تصدیق کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارتخانه په افغانستان کې امریکایي وګړو ته خبرداري کړې چې تر څو ورته د سفارتخانه لخوا نوی ویل شوی د کابل ایرپورټ خواته دی تک کولونه ډډ وکړي. په دې اړه درته نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار شعیب زاده په وړاندې کوو.
په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي د کابل هوایي ډګر د لویو دروازو بهر د ترهګر بدونو د خطر له سببه موږ امریکایي وګړو ته د هوایي ډګر او د دغه دروازو ته د نه تګ مشوره ورکوو. بیان وای تر څو چې تاسو ته د امریکایي حکومت د یو غړي لخوا نیوی ویل شوی هوایی ډګر ته د تلو نه ډډه وکړي. په دغه بیان کې وړاندې ویل شوی هغه امریکایي وګړي چې په شرقي دروازه، شمالي دروازه او ابي دروازه ایثار دي، دوی دې په سمدستي توګه د دغه دروازو لاړ شي. د برتانیې د پوځیانو وزیر جیمز بی بی سی ریډیو ته ویلي دا مهال د ترهګر برید پاړه ډیر کره معلومات ترلاسه شوی. د استرالیا خارجه وزارت او د تجارت محکمه هم ویلي د ترهګر برید یو لوی خطر موجود دی. د بلجیم وزیر اعظم بیا ویلي د امریکا او نورو زریونه د ترهګر برید پاړه ترلاسه شوی معلومات ورسته د افغانستان نه د خلکو د ایستلو پروسه ځنډولې ده. دغه غربي هیوادونو د ترهګر بدونو د خطر په داسې حال کې ورکړي چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر انټونی بلینکن تیر ورځ هم دغه خبره تکرار کړې و چې په افغانستان کې د خود سره اسلامي ریاست یا داعش لخوا د ترهګر برید خطر شته دی. د امریکا په خارجه دفتر کې د خبرو په وخت غالي بلینکن ویلي د خلکو د راوستلو پروسه چې سمره د خطر ډکه او پیچلې ده بیانول یې ګران دي. نوموړي ویلي موږ په یو داسې خار او حالاتو کې کار کوو چې طالبان یې کنټرول لري او چرته چې د داعش خراسان ډلې لخوا د برید حقیقي خطر موجود دی. که څه هم موږ هر قسمه احتیاط کوو خو دغه کار د خطر ډک دی. د بهرنیو چارو وزیر هم تیره ورځ زیاته کړې وه چې د افغانستان نه د وتلو دپاره ټاکلې نیټه نشته چې د اګست 1 نه وړاندې به وځي. نوموړي ویلي دوی به هیر نکړي او زیاته کړې ده په طالبانو باندې د خلکو د ملک پرې خودو دپاره سفارتي، اقتصادي او نور فشار سیوا کوي. هم تیره ورځ د امریکا سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت د کابل هوایی اډې په دروازو د ګډوډي په اړه نیوکې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي د 14 اگست وروسته د افغانستان نه 2,300 کسانو په وستو کې د امریکا پوځ اتحادیانو مرستې کړې دي او دې ته یو تاریخي کار ویل شوی دی. ویل شوی چې د جولای د اخیری نیټې نه وروسته امریکا 8,000 کسان وستلي چې نیمایي ښځې او ماشومان دي. د دې وړاندې د امریکا صدر جو بایدن هیله څرګند کړې وه چې د 1 اگست پورې به د افغانستان نه د خلکو د وستلو عمل سرته ورسیږي. خدا امریکا د خارجه چارو سیکرټر ویلی په افغانستان کې وسوم 1500 امریکایان موجود دي. نو موړي زیاته کړې ده په 14 اگست شپږ زر امریکایان په افغانستان کې یو کله چې طالبانو افغانستان ونیو. هغه زیاته کړې 3,500 امریکایان وستل شوي چې پکې 1500 په 13 یو ورځ کې وستل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا اوس هم لس زره کسان داسې دي چې د افغانستان نه وتل غواړي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جانکر بي ویلي د یو درشم اگست وروسته به د هوایی اډې د امنیت ذمہواری د امریکا نوي. هم تیر ورځ د پینټاګان چارواکو او سپینې ماڼۍ بیا په امریکایي قانوندانانو غږ کړی چې د کابل نه د خلکو د ایستو د کار جاج لپاره دی د کابل سفر نه ډډه وکړي. پینټاګان دغه خبره په داسې وخت کړې چې د ډیموکریټ ګوند غړی سید مولتن او د ریپبلیکن ګوند پیټر د کابل هوایي ډګر د حالاتو د کتلو لپاره د کابل ناصافي سفر کړی و.
د طالبانو خلاف د پنشیر د مزاحمت کوونکو او طالبانو ترمنځ د پروان صوبې په چاریکار خار کې خبرې اترې شوې دي. طالبان وایي چې غواړي د پنشیر مزاحمت کوونکو سره د خبرو اترو د لارې سهل ولټوي. مزاحمت کوونکي مشران په راتلونکي حکومت کې د زیاتې برخې ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي چې طالبان پرې رضا نه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار مجاهد جواد راکوي.
د طالبانو په وړاندې د مقاومت د وروستي ځای پنشیر استازو د زیارت پنځشنبه پورز د ګوندی پروان ولایت په سرخار چاریکارو کې له طالب استازو سره وکتل ترسو شخړه یو سولیز حل ومومي. فهم دشتي څوک چې په پنشیر کې له احمد مسعود سره لنګدي کار کوي د غلیدنه تایید کړي ده. احمد د احمد شاه مسعود زوی دی څوک چې د شمالي ټلوالي مشر وو او بیا په 2000 لومړي کال کې وبشل شو. دشتي د خپل پلاوی د جوړښت په اړه وویل ځینی پخوانی وزیران او د پارلمان پخوانی غړي هم پکې وو، نه یوازې له پنشیر څخه بلکې له نورو ولایتونو څخه هم. د طالبانو یوې سرچینې هم چې دغه ډلې رسمي ویان نه دی د نوم نه خودلو په شرط د غلیدنه تایید کړي ده. هغه امریکا غږ ته وویل چې د طالب پلاوی مشري مولوي امیر خان متقی کوله. دشتي وویل د دوړخیز پلاوی په کچه لیدنی د پخوانی او هڅو پایله ده. هغه وویل په تیرې اونۍ کې لکتر لګه د طالبانو دوه پلاوی وو او حتی له هغې مخکې هم او اوس هم د دواړو لورو ترمنځ خبري ښکته پورته کیږي. د دغه خبرو پایلې او پیغامونه د دې سبب شو چې پنشیر له مقاومت څخه د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي ترڅو له طالبانو سره وویني. د شتیده هم وویل چې طالبان پنشیر درې ته د پرتو لارو کنټرول هم لري. خود تیرو دوه ورځو راهیسې د اوبو او خوراکي توکو لیکت په عادي ډول پر مخ روان دی. د پخوانی ولسمشر شوانی مرستیال امر الله صالح د اگست په څلورشتمه نیټه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبانو پنشیر ته د خوراکي توکو او سون موادو په وړلو باندې بندیز لګولای. صالح لیکلي وو بشري حالت خراب دی، په زرګونو ښځې او ماشومان غرونو ته تښتیدلی دي. صالح همدارنګه طالبان په دې تورن کړي چې له ښځو او ماشومانو څخه ځان ته د ډال په توګه کار اخلي ترڅو شاوخوا وګرځي او کورونه تلاشي کړي. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون جیکپوري افغان رهبران له طالبانو سره خکیل پاتې دي او د خپل سولیز حل لارې ته هیله ساتي. د ډاکټر عبدالله د ډلې یو چارواکي امریکا غږ ته وویل ډاکټر عبدالله له احمد سره تیره شپه خبرې وکړې او هغه وهڅو چې یو پلاوی جوړ کړي او په خبره باندې سره ځان پوه کړي. طالبانو په وار وار ویل چې دوی غواړي چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. یوی سرچینی امریکا غږ ته وویل چې کرزی او عبدالله وړاندیز کړی چې له طالبانو سره خبرې یې له کابل څخه دوهې ته انتقال شي، خو ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی چې خبرې د په کابل کې پاتې شي. د پنشیر جغرافي او ډیموګرافي ته په کتلو سره په زور سره د دغې درې نیول ډېر سخت کار دی. طالبانو په 1990 میلسیږي کې د خپل لومړنۍ دورې پر وخت هم پنشیر ونه شونی ولای او بیا د القاعده سره تړلې یو کاست خبريال په جامع کې احمد شاه مسعود باندې برید وکړ او هغه وواژه. دشتي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو مانالرونکو خبرو ته ننوځي او یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استادولي وکولای شي او د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. دشتي یو ځل بیا ژمنه وکړه کچیر پر هغوی جګړه وتپل شي نو دوی به نه یوازې د پنشیر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره جګړه وکړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د اگست د لسمنېټینا د خلنو چې طالبانو په کابل قبضه کړي نړۍ د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې څرګندوي. د پاکستان یو شمېر خبريالانو په دې نږدې ورځو کې د کابل سفرونه هم کړي دي. د ډیو خبريال الیاس خان هم کابل ته ورغلي. د هلته سلی دلی د سترګو لیدلې حالې د وی او ای ډیو همکار شعیب زاده ته ویلي ستاسو پام ورته راګرځو.
بالکل چې څنګه تاسو وې نن تقریبا لس ورځې نه زیات شوې چې د کابل د طالبانو په ولکه کې راغله ده. نو څنګه چې وړاندې موږ خپل اوریدونکو ته ویلو چې رومبۍ درې څلور ورځې خو چې دوی نه موږ ته پوسونه کړي نو ډېرې سختې وې، خلک یېرې ایشتي او د کورونا نه بهر نه راوتل، بازارونه هم تړل شوي وو، په روډونو باندې موټرې هم نه وې. او وخت تېرېدو سره سره دا هر سیزونه عادي ژوند په لور راتلل شروع شول او اوس داسې یو وخت راغلی دی چې بازارونه هم خلاص دي، باید چې غټ غټ مارکیټونه بند دي او نورم سستون دشته، خاص کر د پیسو په حواله سره. خو عام د خوراک څخه چې کوم بازارونه موږ وکتل نو یې کې غادي ژوند پر ځای شوی دی. هر څه دلته کې د خوراکي سیزونه شته، بای ګران شوی دي خو نشواله نشته دی. او په بعضې ځایونو کې چې زنانه به نه لیدل کېدی نو هغوی هم ظاهره ده څه مجبورۍ د وجې نه بازار ته به راوځي، ځان ته به کپڑے جامې یا سودا اخلي. ډېر په کم شمېر کې دي خو بیا هم لیدل کېږي چې بازار ته راشي خپل څه وسوالي. دا رنګ ټرافیک کې هم زیاتوالی راغلی دی، البته هغه یره یا یو غیر یقیني غوندې صورتحال محسوس کېږي اوس هم چې تر کومې پورې. او خلک د کابل په دې باندې زیاتره پریشانه دي چې تر کومې پورې نوې حکومت نوی جوړ شوی نو دوی ته هیڅ پته نه لګي چې په دې ملک کې څه روان دي څه کېږي. او دوی ټول دا وایي چې هر څو شو خو اوس پکار ده چې یو زر تر زره دې حکومت جوړ شي او چې کوم دا الغات الغات دا ختمه شي. بینکونه خو طالبانو دا ویلي دي چې د پرون نه غخلا شوي دي او داسې دم اے ټی ایمس بهر ګڼ شمېر کې خلک لیدل کېږي چې هغه په انتظار باندې وي چې دغه تنه پیسې راوباسي. البته چې کوم د بینکونو نور معاملې ده هغې باره کې دا ویل کېږي چې هغه لا فل فلج فنکشنل دي. اولې چې سرکاري چارواکي خپلو نوکرو ته دوباره راتګ نه ډډه کوي او طالبان بار بار دوی ته درخواستونه کوي چې موږ ټول یو یو، موږ عام معافي بخنه کړې ده او هیڅ رقم دښمني به موږ ته سره نه لرو. کوم سړی چې په خپل خپل کار باندې په وظیفه وو هغه دې دوباره هغه تراشي او خپله ډیوټي دې دوباره شروع کړي. خو تر دې دمه پورې ټول دفترونه سرکاري بند دي، وزارتونه بند دي او بینکونه صرف دغه وشو چې هغه کې کیش واچول شو او چې کوم خلکو ته ضرورت نو هغه د اے ټی ایم په لار باندې د خپل پیسې راوباسي او د خپل ژوند پکې روي.
یا فرانس بلک کزمونګه اوریدونکو به خبر کوي چې دغه ته په کابل کې خلک ځان څنګه خبرې مخکې خو دغه ته ټی وی ګان ریډیو سټیشن وي بس خبرونه او ریپورتونه روان دي چې زیات پکې بنشوي یا دغه کارکونکو تللی دي. نو خلک د ځان خبرولو د پاره د غلطه په کابل کې څه کوي، ریډیو اوري، اخبار ګوري، ک ټي وي ګوري، لګ په دغه اړه معلومات راکړي.
دې شرط سره بالکل دلته کې زیاتره دا سې لومبي ورځو کې خبرونه وو چې زیاتره چې کم سینیئر جرنالستان دي هغه دلته نه وتلي دي د یاري له وجې نه، یا چې کوم آزاد خبر اعلانو. خو پرون چې زموږ مختلف خبر اعلانو سره چې پای کې زنانه مو وي ننم چې کوم راغلي دلته کې د د قطر د چې کوم د خبرو اترو د ډلې یو مشر او په خوا د طالبانو یو سینیئر طالب شهاب الدین یو پریس کانفرنس او یو لوی جرګه و چې پای کې دوی سره څه کسانو شمولیت اعلان وکړو. نو هغه ته د یو سلو شپږ ټلویزیون چینلز کیمرې هم راغلي وي او خبر اعلان هم راغلي و هغه خپل هغه سره خبرې اترې مو کې. نو بند نه دي خو البته چې کوم زنانه خبر اعلان وي نو هغه آفیر شوي دي، هغه اوس په سکرین باندې ناراضي ریډیو پروګرامونه روان دي په هغه باندې خبرونه خلکو ته ورسي. البته موږ داسې سټالونه ونه لیدل په کابل کې چې ته موږ وګرځېدو چې په هغه باندې ورځپاڼې پرتی وي یا هغه خرڅول کېږي. نو د ریډیو او ټلویزیون د لارې زیاتره چې کوم خلک دي هغه خپل معلومات ترلاسه کوي.
یاس خان صاحب، لږ اخري پوښتنه، بجلی یا برق څومره ساتوي؟ آیا د بجلی سم مسله شته ده کنه؟ ځکه پاکستان افغانستان کې زیاتره هم خلک د بجلی د نشوالي هم ډېر سر ټکی.
جی شوئر صاحب، د بجلی کمی خو بخاوی دکا خو مونږ چې کومه سیمه کې پاتې کیږو نو دا لږ پوش ایریا ده او دلته کې هم بجلی دي. دا څه ګنټه دوه ګنټه پس او ظاهر چې دلته کې دغه حل دی. نو بیا چې کوم لرې پرتی سیمې دي یا داسې د غریبانانو سیمې دي نو دلته کې خو به ظاهره ده چې بیا دغه برق نور هم کم وي. نو دغه یو ستونزه خلک لري د بجلی نشوالي سره د کابل خلک اوس هم مخ دي.
یا سب ډیره ډیره مهرباني، ډیره مننه تاسو.
ګران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي او اوس وخت شوري نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې
د امریکای د خبرونو مشهور ټلویزیون چینل سی این این په خپل ویب پاڼه د افغان طالبانو د سرسر د مشرانو د جون د مختصرو حالاتو په باب لا یو معلوماتي رپورت خور کړی دی. سی این این د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د افغان طالبانو مشرانو تر کلونو کلونو پورې په ګمنامۍ کې جون تیر کړی دی او خلک ډیر کم پیژني، خو اوس هر کله چې افغان طالبانو د کابل واک اختیار تر لاسه کړی دی په دیو جدوی اوس خډاډه دنیا ته ځانونه راښکاره کړی دی. سی این این خپل رپورت کې لیکي چې افغان طالبان د افغانستان د نیو وروستو افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. افغان طالبان داوا کوي چې د دوی په نوي حکومت کې به د افغانستان د هرې تپې او د هرې طبقې خلکو ته یو مساوي نمائندګي ورکول شي او دا چې دا نوي حکومت به د ټولو نوړاندې په ملک کې اصلاحات کوي. خو سی این این لیکي چې د طالبانو د قیادت د کړو وړنه خو معلومیږي چې د دوی په دې نوي حکومت کې او د دوی په پخوانی سخت دریځ حکومت کې به یقینا چې ډېر فرق نوي. نن ورځ د افغان طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده نومیږي. دا یو ستر دینی عالم دی او د په کال 2014 کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو د مشر د مولا منصور اختر د ډرون په یو حمله کې د حق رسیدونه پس د افغان طالبانو مشر مقرر کړی شوی دی. مولوی هیبت الله اخونزاده د کندهار د سپین بولدک سیمې سره تعلق لري او په کال 1980 کې د شوروي روس خلاف جهاد کې د یو مجاهد په حیثیت برخه اخیستې ده. د په کال 2001 کې د جهادي معاملو مشر مقرر کړی شوی و. مولا عبدالغنی برادر د مولوی هیبت الله نائب دی. د طالبانو په حکومت کې یو سرګند غړی وو او نن سبا د افغان طالبانو د سیاسي کمیټه مشر دی. مولا برادر د شل کال جلاوطنۍ وروسته 13 هفته په نوبیدل افغانستان ته لاړو. سی این این په خپل رپورت کې د افغان طالبانو د نورو مشرانو پیژنګلو صدا شان کړی دا. محمد یعقوب د افغان طالبانو د فوجي کمیشن مشر دی. دی د افغان طالبانو د تحریک د بانی د مولا محمد عمر زوی دی او په ولایتي سطح د افغان طالبانو د جملو فوجي کمانډرانو نگرانی کوي. د طالبانو بل مشر سراج الدین حقانی نومیږي چې د حقانی نتورک یا شبکې مشر هم دی. د حقانی شبکې افغان طالبانو او القاعده سره ډیره نږدې ناشته پاسته ده. په کال 2009 کې امریکای د سراج الدین حقانی په سر د 50 ملیون ډالرو انعام اخو دی او چې په کال 2014 کې دا رقم 100 ملیون ته زیات کړی شوی و. د افغان طالبانو په قطار کې یو ځلاند شخصیت خلیل الرحمن حقانی هم یادېږي. د طالبانو تحریک له چندې راغونډي او افغانستان کې د نننه جنگ کې اخته او طالبانو له هر قسمه امداد ورسي. د سراج الدین حقانی تر دې او د امریکای د ترهګرو په فرست کې نوم لیکل شوی و. د طالبانو په یادو مشرانو کې یو نوم د حاجی وفا هم دی. د طالبانو د قندهار گورنر یو بل مشر اجی طالب هم دی چې د هلمند ولایت گورنر. د افغان طالبانو بل یو درن شخصیت ندا محمد دی چې د ننګرهار د گورنرای ځمواري ورته ورپغاړه کړی شوی و. زبیح الله مجاهد یقینا چې په سوشل میډیا په ګرد نړۍ کې د افغان طالبانو د تحریک د پیژنګلو علامت ته د افغان طالبانو د تحریک ویان دی. سهیل شاهین د شورونه د نړیوالی میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ویان کردار ادا کړي. ډاکټر محمد نعیم د عرب میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی. د افغان طالبانو د مشرانو په قطار کې یو نوم د لوی عالم دین عبدالحکیم هم مخیل رازی. د افغان طالبانو د تحریک د سیاسي معاملو د کمیشن مشر دی. د په دوها کې امریکایانو سره امن خبرو اترو کې لوی کردار ادا کړی دی خو ډیر سخت دریزه او د خپل خبرې نه اوریدونکی دی. د افغان طالبانو د مشرانو په فرست کې اخیری نوم د انس حقانی دی. د سیاسي معاملو د کمیشن سترغړی دی. سی این این د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې د افغان طالبانو د تحریک دننه د مخبرای د فوجي معاملو د اقتصادي معاملو او د درس او تدریس او زراعت په شمول د مختلفو نورو مدونو د پاره 15 کمیشنونه جوړ کړی شوی دی.
او پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وای چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په روان وضعیت باندې باس کیږي، خو په پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه نه خو په دې باندې د مخالفو ډلو سره سلام مشاورت کوي او نه په دې اړه باندې د پارلمان غونډه را بللې ده چې پکې د افغانستان په اړه باندې څه بحث وشي. دوی تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان د مخالفه ډلو اندېښنو ته ځواب هم نوایي. بل اړخته د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په یو بیان کې ویلي دي چې ممکنه د راتلونکي ستمبر میاشت په وړومبۍ اونۍ کې د افغانستان په موضوع د پارلمان شریکه غونډه روبلل شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی لیډرانو غونډه کې د افغانستان په حالاتو مشورت شوه دی. د پاکستان تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د یو جامع حکومت جوړولو په ترڅ کې د افغان طالبانو د نورو ډلو سره د خبرو ستاینه شوه ده. اعلامیه وايي مسلم لیگ نواز ګوند د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي او غواړي چې افغان ولس بغیر د کوم بهرني فشار نه د خپل راتلونکي په پریکړې وکړي. د غونډه کې شریک د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی لیډر پرویز رشید وی او ای ډیوا سره خبرو کې صدا سی ویل،
پاکستان اور افغانستان دو ہمسایا ملک ہیں، افغانستان کے دوسرے ہمسایا ملک بھی ہیں، کسی بھی ملک کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے.
آغا وائی پاکستان اور افغانستان گاونڈی ہے وادن دی اودا چی افغانستان میں اخبل نور گاون ہم لری زګه مسلم لیگ نواز ګوند غړي چې د کم یو هیواد خاور دي د بل هیواد په ضد اونکاره ولي شي. پرویز رشید زیاته کړی چې څنګه پاکستان په افغانستان تور لګوي او دغه شان الزامونه د ډیر وخت راهسه افغانستان هم په پاکستان لګوي. مسلم لیگ نواز ګوند اعلامیه زیاتوي ټول نړۍ کې افغانستان باندې بحث کیږي، خو د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند لا تر اوسه په دې معاملې د پارلمان غونډه را بللو نه هم ډډه کوي. هم د تیرې چهارشنبه ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی د باندینو چارو قائمه کمیټه غونډه افغانستان کې زر تر زره د نوي حکومت جوړولو باندې ټینګار کړی دی او د غونډه کې شریک بل لوی حکومت مخالف پیپلز پارټي غړي نومان اسلام شیخ وی او ای ډیوا ته صدا سوایي. دوی د ډیر وخت راهسه غوښتنه کوي چې حکومت ته د افغانستان په معاملې د پارلمان ځانګړې غونډه راوبلي چې پکې وزیر اعظم عمران خان او د باندینو چارو وزیر د افغانستان په اړه د مخالفو ګوندونو اندېښنو ته جوابونه ورکړي. د 13 جولای میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان فوځي قیادت د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې غونډې ته تړلو دروازو په شا د افغانستان په حالاتو بریفینګ ورکړی و او د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي حکومت د ستمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په اړه د پارلمان شریکه غونډه یا بیا د قومي سلامتیا کمیټې غونډه را بللې شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د سینټ یو قائمه کمیټې ته حکومتي چارواکو ویلي دي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي تجارت د شپږو میاشتو پورې غځولو پلان لري. دغه چارواکو د سینټ د کمیټې غړو ته ویلي دي چې په نوي پلان باندې درې کم سل فیصد کار مکمل شوی دی، خو د دواړو هیوادونو د تاجرانو مشران وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټ ټریډ یا تجارتی مالونه د سختو ستونزو سره مخ دي. باید که د پاکستان حکومت څه پلان لري چې دغه تجارتی معاهده تر یو کال پورې وغځول شي، نو د دې په نتیجه کې به د څو کلونو راشي متاثره تجارت ته څه ګټه وشي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس او انډستری مشر خان جان الکوزیوایی د وړاندې څخه د ترانزیت تجارت دننه د مشکلاتو لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نیم په نیمه راکم شوې دی. دوی وایي په تجارتي لوزنامه کې ګڼ شمېر ستونزې راپېښې وي چې لوجې د افغانستان 50% تجارت ایران ته منتقل شوي، خو اوس په دې لوزنامه کې اصلاحات شوي دي. دوی وایي وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي تجارت 3 ارب ارب ډالر ته زیات شوی وو، خو بیا ورستو د یو ارب ډالر نه هم راکوس شو. الکوزی وای په تجارتی لارو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې د الکترونیکی سہولتونو له وجې په دې کې اضافه کیږي. دوی وای د طالبانو او پاکستان سپیل سره یې هم په ترانزیت ټریډ لوزنامه خبرې کړې دي. الکوزی وای د پاکستان سره د افغانستان ترانزیټي لوزنامه ډیره مهمه ده او باید چې دا د یو کال لپاره وغځول شي.
زمونږ سره دا تشویش موجود دی چې دا شپږ میاشتې به ډېر زر پوره شي. په دې اګریمنټ سرنوشت به څنګه زمونږ دپاره یو مهمه مسله ده. په دې ارتباط باید د پاکستان د حکومت سره خبرې وشي چې یا د یو کال دپاره وغځي او نوره، او یا هم ډېر زر دغه اګریمنټ امضا شي. که دا اګریمنټ امضا نه شي نو تجارت به نور هم راکم شي او ترانزیت بند.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون وایي تیره ورځ د لوړ ایوان سینټ قائم کمیټې ته ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي تجارتي لوزنامه باندې 90% کار سره ترسول شوې ده، او په دې کې راتلونکي تجارتي ستونزې تر ډېره حد پورې هواري کړې شوې دي. کمیټې ته ویل شوې چې دواړو اړخونو ته بندیزونه نشته او د ورځې په حساب د 1500 نه زیات تجارتي ټرکونه افغانستان ته تیریږي. قائمه کمیټې ته ویل شوې دي د نړیوال قانون مطابق د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي فعالیتونه به جاري وي. په خیبر پښتونخوا کې د چیمبر اف کامرس محمد اساق وای افغانستان ته ترانزیټي تجارتي سہولتونه ورکول په پاکستان لازم دي، ځکه چې افغانستان د اوبو د لارې د تګ را تګ ذریعہ نه لري. دوی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي پیچلو ستونزو له وجې تجارت اغیزمن شوی دی، او امید څرګندوي چې افغانستان سره تجارتي ستونزې به ډیر زر هواري کړي شي.
ډاکومنټیشن پکې رالو او ډالر ترانزیکشن پکې رالو ورکوټه تاجران دي چې مال یو ځای نه بل ځای نه افغانستان کې او پاکستان ته لګي یا پاکستان کې اخلیان ته لګي. طریقه کار ډېر مشکلات لري. بانکینګ ایل سی بانکینګ ترانزیکشن ډالر ترانزیکشن
د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارتي لوزنامه په کال 2010 کې د اصلاحات وروسته نوې کړې شوې و. په دې لوزنامه کې افغانستان ته د بهر هیوادونو څخه د درآمدی مالیه نه بغیر تجارت کیږي، او افغانستان کولی شي چې د پاکستان د لارې هند ته هم برآمدات وکړي. خو بیا د هند لخوا راتلونکي شیان د پاکستان د لارې افغانستان ته دوړو اجازه نشته. په افغانستان کې تیر حکومت د پاکستان څخه دغه غوښتنه کوله چې د افغانستان ګاډي دي د واګا پولي د لارې هند سره د تجارت کولو اجازه ورکړي، خو د حکومت په وینا د سکیورټي مشکلاتو په وجه دوی ته دغه اجازه نه ورکول کیږي. په کال 2019 کې د اشرف غنی حکومت دا لوزنامه د ختمولو ویلي وو، ځکه چې د معاهده وخت ختم شوی وو. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي اوس هم د پاکستان سره په پوله د افغانستان نه راتلونکي ګاډي ګڼ شمېر مشکلات لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. د وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکای او برتانیې ترڅنګ یو شمیر غربي ملکونو په کابل هوایی ډګر د ترهګر بیت کېدلو خبرداري ورکړې او په خپل وګړو یې غږ کړی چې زر تر زره د کابل هوایی ډګر نه ځانونه خوندي ځای ته ورسوي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په افغانستان کې په بدلیدونکو حالاتو او دوړخیزه اړیکو خبرې اترې کړې دي. او د بلوچستان په لورالای کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې و مشکوک وسلوال وجل شوی. د دې ترڅنګ د بلوچستان زیارت سیمه د منګی ډیم سره نږدې د پاکستان په لیوی ځواکونو ترهګر بریټ شوی چې د لومړی معلوماتو تر مخه د یو افسر په ګډون پکې درې عسكر وجل شوی او درې نور جوبل دي. او ست خبرونو تفصیل. د امریکای او برتانیې ترڅنګ یو شمیر غربي ملکونو په کابل هوایی ډګر د ترهګر بریټ کېدلو خبرداري ورکړې او په خپل وګړو یې غږ کړی چې زر تر زره د کابل ایرپورټ نه ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. په کابل کې امریکایي چارواکو په یو بیان کې وویل د کابل هوایی اډې نه بهر او د هوایی ډګر په دروازو د امنیت د خطر له امله امریکایي شهریان د هوایی اډې او د هوایی اډې دروازو تر تګ نه ډډه وکړي تر څو ورته امریکې د حکومت نماینده هدایت نوي ورکړي. د برتانیې د پوز وزیر جیمز هیپی بی بی سی ریډیو ته ویلي د ممکنه حمله په اړه د باور ورلد رپورټونه ترلاسه کیږي. د استرالیا د خارجه او تجارتی امور محکمې هم ویلي په کابل هوائي ډګر د ترهګر حمله خطر ډیر زیات دی، او د بلجیم وزیر اعظم الکساندر ډیکرو ویلي د امریکای او نورو سرچینو نه حمله د امکان په اړه د رپورټونو ترلاسه کولو وروسته د کابل نه د انخلاف پروازونه ختم کړي دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د شورو یا چهارشنبې په ورځ ویلي امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د څنګه لخوا د حمله خطر ویني. د امریکا پوځي مرکز پینټاګان ویلي په کابل هوائي ډګر د لس زر نه زیات کسان د وتلو په انتظار دي. تیر ورځ په پینټاګان کې د یوې غونډې په وخت د امریکا د پوځ سیمایزو امنیتي عملیاتو د څنګه مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر ویل پرون 200 پوځي جازونو کې 12200 امریکایي او 2800 د ائتلاف کارکونکو د افغانستان نه بهر وستل شوی دي. نو موړي ویلي د کابل ایئرپورټ نه هر یو کم 30 منټه پس یو جهاز اوچتيږي چې پسونو خلک ته افغانستان نو باسي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وړم ورځ په خپل دویمه خبري غونډه کې ویلي د اگست تر 1 دشمې باید د پوځیانو په ګډون ټول بارانيان افغانستان نه اوزي، او ویلي چې امریکا باید افغانان له دغه هواد نه اونې باسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په افغانستان کې په بدلیدونکو حالاتو او دوارخیزه اړیکو په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلي عمران خان د پاکستان او سیمې د پاره د افغانستان په امن او ثبات ټینګار کړي، او ویلي دي د افغانانو خوندیتوب، امنیت او د حقوقو ساتل او ټول شموله سیاسي جوړجاړي د مخکې تلو د پاره یو غوړه لار ده. وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې په نړیوال ورورولۍ غږ وکړو چې د افغان اولس د مرستې د پاره مثبت رول ولوبوي. دا خبرې اترې په داسې حال شوی چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د افغانستان په اړه د پاکستان د ریس د سیمایزه هیوادونو سره شریکولو د پاره 13 ورځ د سلورو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د ایران په سفر روان شوه دي، او د بلوچستان په لورالای سیمه کې د امنیتی ځواکونو سره په انخته کې و مشکوک وسلوال وجل شوی دي. چارواکي وایي هغوی د ترهګرونو د تسلیم کېدل غوښتنه وکړه، خو په جواب کې ترهګرو په هغوی ډزې وکړې چې د امنیتی عسکرو په جوابي ډزو کې و مشکوک ترهګر وجل شوی دي. بلخو د بلوچستان زیارت سیمه د منګي ډیم سره نږدې د پاکستان په لیوي ځواکونو هم ترهګر برید شوه، چې د لومړی معلوماتو تر مخه د یو افسر په ګډون پکې درې عسكر وجل شوی او درې نور جوړبل دي. امنیتی عسكرو د غسیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي، او په پاکستان کې د کورونا وایرس لکبل 15 نور کسان مړ شوی چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه په دغه خنړی وایرس د مړو شو کسانو شمیره 15,340 تر رسیدلې ده. د دې ترڅنګ په تیر یو شواروس کې د کورونا د سار حکومتي اداره وای 3,153 نور کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوه دی، چې تر اوسه په پاکستان کې په کورونا وایرس د اختو کسانو شمیره د 300,000 نه زیاته شوه. په ټوله دنیا کې تر اوسه په کورونا وایرس د 600,000 نه زیات کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې د ترهګرې ضد ادارې سی ټی ډی چارواکو ویلي دي چې د بلوچستان په لورالای سیمه کې امنیتی ځواکونو سره په نښته کې وو ترهګر وجل شوی دي. د سی ټی ډی ادارې بیان مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه عملیات امنیتی ځواکونو د استخباراتي ادارو د رپورټونو په اساس کړي. وای چې ترهګر د لورالای په یو سیمه کې په ودانه کې موجود وو چې امنیتی ځواکونو په چاپه وهله، او د نه تسلیمېدو وروسته د ډزو په نتیجه کې وو وانه وسلوال وژل شول. بلوچستان کې زیاتره بلوچ پلتونخوخي وسلوال ډلې او اسلامي توندلار ډلې فعال دي چې اکثره د امنیتی ځواکونو سره نښتي کیږي. د دې وروسته په خپړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د تراګری د مخنیوي د ادارې کونټر ټیریزم ویان ادعا کوي چې دوی دغه عملیات د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې وکړل، و دوی ته خبر ورکول سوت چې د لغوسوي وسلوال سازمان جنې تراګر له افغانستان څخه راغلي دي د جلالورلای د کوهال دیم پسمه کې موجود دي او پر حساسو ځایو باندې د بریټ کولو پلان لري. د سی ټی ډی له خولې چې تراګرو پر دوی باندې ناسا په دزی پیل کړي، او دوی هم ځوابي ډزې وکړې چې پترس کې و تراګر و وژل شو او درې بیا و تشتیدل. د تراګری د مخنیوي د ادارې ویان ادا کوي چې په وژل شو کې د څلور پیژندګلوي د صدام حسین، عبدالغنی، عبدالهادي او د میراجان په نامو باندې سویدا او د درو پیژندګلوي لانه د سوي دا څوک د کم ځایو د چا ځامنو نور معلومات ورنکړل. کونټر ټیریزم وی چې له دوی څخه درنه وسله، مرمۍ او دغه ډول لس کیلوګرام چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د نورو تشتول شو کسانو لپاره عملیات روان دي. د دغې پیښې مقدمه تراګری په ضد د مخنیوي د ادارې له لوري په لور لای کې سبسوله. کونټر ټیریزم ادعا کوي چې وژل شوي کسانو د تراګری په نورو پیښو کې هم لاس درلودي. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ یې دا وکړله چې حکومت لوړاندې خلک پورته کړي او بیا یې ووژني او ویي چې دوی په مقابله کې ووژل شو.
دا میاس کې تقریبا زما خیال لس دولس کسان یې لسوي دي، باقي پنځوس بالا د پورته کړي دي.
د روانې میاشتې د اګست پر لسمه باندې و کوټتي نږدې د نیو کهان په سیمه کې هم سی ټی ډي عملیات وکړل چې په نتیجه کې پنځه شکمن کسان وژل شوي وو. سی ټی ډي ادا کړي والا چې دوی د بی ایل ای سره اړیکې درلودې، خو بی ایل ای وویل چې دا زموږ کسان نه دي او دغه ډول تر دې لمخه سی ټی ډي په پښین کې هم عملیات کړي وو چې په نتیجه کې شپږ شکمن کسان وژل شوي وو. سی ټی ډي ادا کړي والا چې د پښین په سیمه کې وژل شوو کسانو د عوامي نېشنل پارټۍ یو سیمه ییز مشر چې له کوچلاغ څخه تښتول شوی وو دغه په تښتولو کې کانول. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډی وا خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا د کورمې ضلع شیرجان کلی او ساګو کلی قبایلو ترمنځ د زمکه د وشخړې پر سر وسله والین ختی شوې دي چې پکې د ځای خلکو له خولې لګ تر لګه وو کسان مړ شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د کورمې پولیسو د پیښې تصدیق کړې ده او وای حالات یې کابو کړی دي. پولیس زیاتوي ځای مشران هڅه کوي چې د اوږدې مودې د دې شخړې سهل ولټوي. اخوا په جنوبی وزیرستان کې ځای خلکو یو جرګه کړې ده چې پکې دوی ویلي چې علي وزیر دې زر تر زره خوشی کړی شي. دوی وای چې علي وزیر د دوی د قومي اسمبلی غړی دی او د دوی په گرفتاری سره په پارلیمان کې د دوی د حکومت غږ غلی کړی شوی دی. دی ګواښ کړی دی ک علي وزیر زر تر زره خوش نه کړی شون دی به د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي. علي وزیر د تیر کال د دسمبر په شپږمه د پی ټی ایم د جلسې په ضد جوړه مقدمه کې بندي واندې. د جنوبی وزیرستان د ځای مشرانو او خلکو د غوښتنو په اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا څنګځپلي قبایلي ضلع جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي دوی د خپل منتخب استازي علي وزیر د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لارین کولو پلان جوړوي. دوی وایي د علي وزیر گرفتارول د هغوی په حقونو ډاکه اچول دي او د دوی حقونه تروړل دي. د وزیر قبیله کابی مشر ډاکټر ګلالم وزیر وویل دوی د حلقې د خلکو په نمائندګۍ ای وزیر کا جوړه کړي چې د سیاسي ګوندونو مشرانو او انساني حقونو تنظیمونو سره یې لیدلي او دوی ته د ملاتړ ویلې دي. وایي سف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دوی نن د حکومت په استازیتوب د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره ویني او که دوی ته د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه څه مثبت جواب ترلاسه نه شو نو بیا به د وزیرستان نه اسلام آباد ته د هلکې خلک احتجاج کوي او هلته به په پرلت اکشنېږي.
موږ دغه ټولو سیاسي پارټۍ سره ملاو شو، ټولو ته موږ د خبره وکړه چې علي بېګنا نیولی دی، صرف په خبرې نیولی دی. علي نه چانه کور نیولی، نه چانه پټی نیولی دي، نه علي مړی کړی دي. علي صرف دوی چې علي خبره کړی دي، د علي د کور نه اتلس نینه جنازې وتلی دي. نو دا خو به خامخوي چې د چا مړ کړای ما سره ولې دی تای شوی دی، موږ د حال سره ویلې دی تای کیږي ویلې به امنی دا خبره خو به کوي بیا نه شخله بیخی اخیری ساوت وزیرستان د ورننه یو لانګ مارچ یو په خطر نه بوي. بیا
د جرګې ای وغړی ملک ګل محمد اویل علي وزیر کوم جرم نه دی کړی، هغه په خپل تر هغه ری اشکار سوای دی. زیات کړه هغه د خلکو منتخب نماینده دی، هغه د جنگزپلی ضلع د امن، د خلکو د بیا آبادکاری او ترقۍ د لپاره ژغ پورته کولو. وی ویل دوی د هلکې خلکو مکمل د احتجاج تیاری نیولې او د جرګې غرض دا و چې دوی حکومتي چارواکو ته د وړاندې نه خبرتیا ورکړي.
د علي ووټر یې د یورو لور شي چې چیرې سیاسي پارټۍ دي، حکومت هاندای میش دا ټول خبراوی چې هغه نامیش سول دا او بروري چې آیا دای څه یي او میش بیا دتی دا ته مجبوري چې میژو خامخا یو قدم ژدي په وجه د دغه چې وطن نمیاشته شي چې دای په جیل کې دای او په دامن د چې کیما دوور باجوا وایي چې دای د مونه مافي وغوړي یو مافي خو د مظلوم نه غوښته دي شي د ظالم نه خو څوک مافي نه غوړي.
د جرګې یو بلغړی ملک ثنا الله اویل علي وزیر د خلکو پرای پارلیمان ته رسیدلی او د دوی گرفتاری د حلقې د خلکو پرای ډاکه اچھا ول دی. زیات کړه علي وزیر د تیرو نو میاشتنه د کراچۍ په زندان کې بندې فاندې چې لوجه د علاقې ټوله پرمختیایي چارې په ټپه ولاړی دي. هغه وویل د دوی جنگزپلی سیمه ده چې د وړاندې د اسانتیاو د نشتوالي سره مخ ده او دغه لارې د دوی حقونه نور تروړل کیږي او د دې سره به وزیرستان نور هم په شا پاتې شي.
میز دا قومي خلک داسې یي چې علي نڅ داس مړی کړی دي نه چا کورینا نیولې دي نه چې قیمت اتکا غوا کړی دي. ڈیولپمنٹ پروگرامی نا چورا دی چشائی دی دا خو ایچ شائی دے دا چورا پنڈ دی دا پنڈ خو نمیلا ویجی نمیلا شوائی دی دا خو دے میز دا حاک تای دے میز دے علاقے دا دے میز چھے کی ما دو آر شائی باندی دے دا چورا پنڈ دای دا نشوائی دے نچارے لگے دی نچارے چھے میں نے پر خودر خبر تڑی دی خلق ورطای چا چار موقع دا چار موقع چھے دا دے نوی خو پتور اس پاکے نہیں.
علی وزیر دا تیر کال دسمبر میاشت پش پشم نیٹا پا کراچے کے دا پی ٹی ایم دا جلسے پرزد جوڑا مقدمہ کے بندے فاندے. یاد مقدمه چې د علي وزیر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین موسنداور او نور پرزت درشه و. علي وزیر په دغه مقدمه کې په 14 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولای وو او بیا ورسته کراچۍ ته استول شوی وو. په یاد مقدمه کې د علي وزیر د نیولو ورسته په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو شمیر نور غړي هم نیول شوی وو خو هغه ټول بیا په ضمانت خوشی شوی دي او د علي وزیر ضمانت اول تر هغه غړي پرزت عدالت او بیا د سند های کورټ رد کړی وو. ادنان بیٹنای دیوا جنوبی وزیرستان.
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه ویل دي چې امریکا د کرونا ضد نړیوالو هڅو د لاندې پاکستان ته د فایزر کمپنی نور دیرش لکه د کرونا ضد ویکسین لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د کرونا ضد سار ادارې این سی او سی چارواکو ویل دي چې په 13 ساعتو کې پاکستان کې نور 15 اتیا کسان د کرونا وایرس نه مړ شوي دي او 3553 نور ته وایرس لګېدلې دي. پاکستانی چارواکو فیصله کړې ده هغه خلک چې ویکسین یې نه وی لګولې او سرټیفیکیټ ورسره نه وي په ملک دننه او بهر تلونکو مسافرو ته به په گاډو جازونو کې د تک اجازت نه وي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې راکوي.
پاکستان کې د کرونا شمار شمیرې ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې تر مخه په 13 غنټو کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو کچا 0.4% پاتې شوې ده او نور 15 اتیا کسان په دې وایرس مړ شوي دي. د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې په دې وایرس پاکستان کې ټول 25,315 کسان مړ شوي دي او په مجموعي ډول 1,00,000 کسان په دې وایرس اخته موندل شوي دي. سرکاری پورټل وای چې په دې کې نور 1,00,000 نه زیات کسان بیرته روغ شوي دي. په دې وروستو کې د پاکستان دننه د کرونا وایرس د خورېدو لړۍ په داسې حال کې یو وار بیا چټک شوې ده چې په دغه هیواد کې د کرونا د ژغورنې ویکسین هم خلکو ته ورکول کیږي خو زیاتره خلک اوس هم د ویکسینو لګولو نه ډډه کوي. د صحت لپاره پارلماني سیکرټر ډاکټر نوشید حامد ویلي چرته چې د کرونا څخه د ژغورنې په تدابیر عمل نه کیږي هلته په مثبت پیښو کې اضافه لیدل کیږي. خوای حکومت په لاک ډاون لګولو غور نه کوي او په هغه سیمو کې به سپارټ لاک ډاون لګول کیږي چرته چې د کرونا وایرس د پیښو کچا زیاته ده. د زیارت پرس شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې هغه ویل په کومو خارونو کې چې د کرونا د مثبت پیښو کچا نه کمیږي هلته به بندیزونه پر ځای وي.
پلیسز جو ہے اور آفیسز ہیں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ عام لوگ اب اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک وہ اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں دکھائیں گے.
ہغوی خلق پتر ہغے پورے پبلک ٹرانسپورٹ نشی کارولے او عام مزینو او دفترونو تب نشتلی ترسو پورے چی ہغوی دا کرونا زد ویکسینو سرٹیفکیٹ ونلری. اخوا دا پنجاب دا صحت وزیر یاسمین راشد ہم پخل کو غکڑے چی دا کرونا زد ویکسین ولگوی.
ہماری کوشش پوری ہے کہ کم سے
سے کم 70% آبادی دسمبر تک ویکسینیٹ ہو جائے تاکہ ہرڈ امیونٹی آ جائے
ہغه وای من کوشش کوو چې دروان کال د دسمبر د میاشتې پورې د صوبی او 80% خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ولګو چې داسې د دې وبا پر ضد کنډکی مدافعت یا هرد امیونټی جوړ شي د راپورونو تر مخه په خیبر پختونخوا صوبه کې د کرونا وایرس لقبله یو بل ډاکټر هم مړ شوې دي چې ورسره په دغه ایالت کې د کرونا وبا لقبله د مړو شو ډاکټرانو شمیره 80 تر رسیدلې ده خیبر پختونخوا کې د پبلک هیلت ډایریکټر ډاکټر اکرام وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویل چې په 13 سلی رښتو ګڼټو کې د صوبه دننه د کرونا وبا لقبله نور شل کسان مړ شوې دي او دا وخت په صوبه کې د کرونا د مثبتو پیښو کچا 6.3% ته رسیدلې ده
اوس پورې زموږ تقریبا 72 لاکھ پورې ټوټل ویکسینیشن شوې دي هغه کې 19 لاکھ داسې دي چې هغه فولي ویکسینیشن او دا باقي چې دي دې ته یو ډوز لګېدلې ده ویکسین هم اویلیبل دي او زموږ ویکسینیشن ریټ هم الحمدلله ښه دی د لپاره موږ څه تقریبا 900 د پاسه کووډ ویکسینیشن سنټرې په هسپتالونو کې هغه موږ کړی دي چې زموږ سره کم کمزې کې هسپتالونه دي
اخوا په اسلام آباد کې د امریکای د سفارت لخوا په ټویټر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې امریکای د کوېکس پروګرام لاندې پاکستان ته د فایزر ویکسینو نور 1.5 لاکھ خوراکونه را لېږلې دي د سره د امریکای لخوا تر اوسه پورې پاکستان ته د کرونا ضد ویکسینو 15.8 لاکھ خوراکونه ورکړل شوی دي د رائټرز د شمیرو تر مخه د پاکستان په 2.5 کروڑ آبادی کې اوسه پورې یوازې 6.2% آبادی ته مکمل ویکسین لګولې شوی دي
د وی او ډیوا خبرونه دي هغه زنانه چې په کورونو کې په دننه جسمانی او ذهني تشدد کیږي یا په نفسیاتي توګه باندې د تشدد ښکار کول شي د هغه لپاره د روان کال فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منزور کړی دی چې هغه د دې رپورت کول شي او ورته سزا هم ملاويږي خو د خزو د حکومت فعالان وای چې تر اوسه پورې په پښتونخوا سیمه کې خزو ته د دې قانون په اړه باندې علم نشته چې کڅوک پیغور ورکړي یا په جذباتي توګه د خفغان سره مخ کی او یا په جسمانی تشدد وکړي شي چې پولیس ته رپورت وکړي باید حکومت د دې لپاره په خزو کې د پوهې رابیدارولو یو مهمو چلوي نور تفصیل په د وی او ای دیوا خبريالا سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي
کور کې د نننه کسو کوم د خپل کورنۍ سره تعلق لرونکي یو خزي باندې جسمانی تشدد یعنی وحال تکول کوي هغه له کور کې د نننه تحفظ کپړه جامه یا ډوډۍ نور کوي یا هغه خپل روزي ګټلو ته پرې دي یا په هغه باندې نفسیاتي یا جذباتي تشدد کوي او داسې پیغور نور کوي یا داسې رویه وسره کوي چې دغه خزه نفسیاتي دباو ښکار کوي خفګان ښکار کوي او ور باندې بندیزونه لګول کیږي دا هر څه اوس د خزو پر ضد کورنی تشدد مخنیوي او د دینه تحفظ قانون د لاندې جرم دی او د داسې جرم د دې قانون د لاندې 15 کال قید او د جرمانې سزا هم کیدې شي د دغه قانون وړاندې 100 کالو پورې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټالول کیدلو خود اخر کار دروان کال فروری په میاشت کې صوبای اسمبلی دغه قانون منزور کړی دی دغه قانون جوړیدو پر ضد مخالفت هم ځکه کېدل چې دا قانون خزو ته کور کې دننه د جسمانی، اقتصادي او نفسیاتي تشدد نه تحفظ ورکول لپاره جوړ شوی او ټولنه کې اوس هم سو کور کې دننه د خزو په معاملہ کې د چا مداخلت نه خوښوي د خزو سنفي برابرۍ باندې تحقیق کوونکی حاجره علي وای اوس هم د پښتنو په ټولنه کې کور کې دننه خزې د مختلف قسمه جسمانی او نفسیاتي تشدد ښکار کیږي خو دغه خزې په خپل د دینه لا علم وی چې دوی باندې داسې قسمه تشدد کیږي هغه وی خزې د خپل جذباتي تکلیف او دباو په حق لا احساس نه لري یا دا نه مني چې دا هم یو قسمه تشدد دی او دا یو عام خبره ګڼل کیږي ځکه د داسې قسمه تشدد مخنیوي به هم ګران وي
خزه باندې کورنۍ تشدد چې دین دا عام کړی شوی دی دا بالکل عام خبره ګڼل کیږي دا یو ابنورمل بیهیویر دی خود دې دونه اکثر او دونه ار وخت دا کیږي چې دا خلکو نورمالایز کړي د مثلا که خزه والو خري په کور کې نو ته وي خیر دینو څه چلو چې تا والو خړل نه دا خوستا خامن دی دا خدغه حق دی چې هغه بتا وخی یا تا کې غلطی دا یا تا کې نقص دی نو تا ځکه والو خړل نو په مذهبي توګه او په معاشرتي توګه باندې دا ټول خبرې چې نورمالایز شي وي دي نو د دې مخنیوي بیا ګران دي
د خزو پر ضد د کورنی تشدد مخنیوي او د دینه د تحفظ قانون عملی کول لپاره د اصول او قواعد جوړولو او د قانون کې بهتري لپاره د ترامیم تجویز کونکي کمیټه غړي او یو وکیل مهوش محب کاکا خیل دا منی چې اوس هم ډیر خزي ندی خبر چې نفسیاتی تشدد هم د تشدد یو قسم دی او هغه وای اوس هم د داسې قسمه جرمونو خزي رپورټینګ نکوي.
سائیکولوجیکل او ایموشنل ابیوز کیسز ډیر کم رپورٹ کیږي. زیات تر چې کم کیسز تھانو ترازی یا کورٹس ترازی هغه فزیکل ابیوز یا هغه وهل ټکول په صورت کې وی د هرت په شکل کې وی کو کریمینل کیس می نو هغه هرتس په شکل کې کوم خوځو ته سائیکولوجیکل ابیوز دی یا ایموشنل ابیوز دی هغه هم دا کمپلینټ جمع کول شي خود د تعداد ډیر زیات کم دی. اوس ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې کم چیئر پرسن دی هغه لمتلی شي او هغه ته هم دا رپورٹ کولی شي.
خو مهوش محب کاکا خیل وای اوس د سند پنجاب او بلوچستان په شان په خیبر پختونخوا کې هم د خزو پر ضد کور کې دننه سهم قسمه جسمانی تشدد، نفسیاتي تشدد او اقتصادي تشدد مخنیوي او د دینه د تحفظ قانون منزور شوی او خیبر پختونخوا کې د سنفي تشدد مقدمو او ریدو لپاره هم بل عدالت نشته. هغه امید لري رورو په حالاتو سره به خزي نه اوازې کور کې دننه دوی باندې کېدون کې جسمانی تشدد پیښ رپورٹ کوي. هغه با په کور کې دننه د دوی پر ضد کېدونکي جذباتي او نفسیاتي تشدد باندې هم چپ نه پاتې کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګران اوردونکو، د خبرونې تاسو د وی او ای ډیوا نه اوري. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زم نو شیروان کلندر. او د خبرونې په اخره کې مو اوس پام راګرځو یو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د روس د یو عدالت په یو تازه فیصله ډیره فکر مندي ښکارا کړی ده. د کمی ترمخی چې عدالت په روس کې د فالون ګانګ نومي د مذهبي تنظیم د خاکاشیا سیمایي ځانګه یو ترهګر تنظیم ګرځولې ده او د فالون ګانګ د عقیدتمندو د امناکو مذهبي سرګرمون مانځري مجرمانه سرګرمه ګرځولې دي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس پلی یو بیان کې ویلي دي چې د روس حاکمان د فالون ګانګ په عقیدتمندو صرف په دی وجه ویری ترې تیری چې هغوی د تزکیه نفس عمل کوي او د دې په باب له روحاني کتابونه ځان سره ساتي. د روس په واکدارانو غږ کړی دی چې د مذهبي ازادۍ او مذهبي عقیدو احترام وکړي چې پکې د فالون ګانګ د عقیدتمندو او د نورو مذهبونو د منونکو لخوا مذهبي عملیات او رسومات ادا کول هم شامل دي، ځکه چې دا ټول خلک خپه امن سره ټول رسومات او عملیات ادا کوي. روس رومبه نو لسکاله وړاندې د ترهګرو د هدف کولو په نوم یو قانون منزور کو. دینه پس دغه قانون کې نورې دفي شامل کې او دا شند دی قانون او خصوصا د انتها پسندې د مخنیوي د پاره د جوړ وفاقي قانون او د نورو قوانینو مختلفي دفي د مذهبي کمشمیر خلکو خلاف استعمالول شروع کړی شو. په دې مذهبي ګوندونو کې فالون ګانګ، جے هوا، ویټنسز او نور داسې مذهبي عقیدتمن شامل دي چې هغوی د دې قوانینو په ذریعہ هدف کولای شي. پروس کې د مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای د خارجه چارو د وزارت په تازه ترين ریپورت کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې حکومتي چارواکي د انتها پسندې پر ضد د قانون تر مخه د یو مذهبي تنظیم په داسې سرګرمو بندیز لګولې شي چې هغې نه امن او امان تعالی ترغه کېدې شي یا د دغې مذهبي تنظیم مذهبي سرګرمه انتها پسند سرګرمه وي. د خارجه چارو محکمې خپل رپورت کې لیکلي دي چې په کال 2000 کې مذهبي ډلو او غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو دا رپورټونه ورکړي دي چې د روس حاکمان مذهبي عقیدتمن د خپل عقیدو په تاس کې دیمار نسی بندیوانی ساتي، جیلونو ته لیږي، د اختنو پختونو په وخت ډیر سخت الون بلون تیرولې شي او جسمانی بیزتۍ کیږي. په دې بابل د جې هوا ویټنسز مذهبي ګوند سلګونو منونکو د بنديوان ساتلو او په دوی د جسماني تشدد کورو خبرونه هم راخکاره شوی دي. د روس د انتها پسندې خلاف جوړ قوانين د غیر مذهبي کسانو خلاف هم استعمالول شي. ویان نت پرایس دلته دا خبره په ګوته کا چې د روان کال په سر کې د روسي او بل عدالت داسې درې تنظیمونه صرف په دې سبب انتها پسند ګرځوري دي چې د هغو د روس د حکومت د مخالفه سیاسي مشر الکسی ویلنی سره خواخوږی ده. دین دا خبره نور هم سرګندېږي چې د روس واکداران د انتها پسندې د چاپ تر ډیرو خلکو پورې د خورولو په خپلو ناوړو او یک طرفه فیصلو عمل پیرا دی. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د مذهبي ګوند فالون ګانګ د یوې عدالتي فیصلې تر مخې د انتها پسند ګوند ګردولو فیصله د دې خبرې ثبوت دی چې د امن پسند د مذهبي ګوندونو او د دوی د امنناکو عقیدتمندو په انتها پسند ګرځول روسي واکداران په دوی باندې کوونکو خپلو ظلمونو لا لار او جواز پیدا کوي. د زیاته کچې امریکا د روس حکومت ته پکلکه سره وینا کوي چې د انتها پسندې د قوانینو غلط استعمال نه لاس واخلي، ځکه چې دا د بشري حقوقو او د بنیادي ازادو شکول دی.